په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنریم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خپرونه کړې کلیم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو خو اړومبی د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د منور شانه د دې وخت خبرونه
د خبرونو سرټکی د افغانستان د خوست ولایت د موټر بمی برید د وجل شو کسانو شمیر زیاته شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د روانې میاشتې په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا په 3500 پولینګ مرکزونو دوباره د انتخاباتو کولو امر کړی دی. او ایران د خپل لانجمن اټمي پروګرام په سر د شپږو نړیوالو قوتونو سره د حتمي لوزنامې لپاره مذاکرات کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خوست ولایت په موټر بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 3 ته رسیدلې. نن د یاد ولایت د والي د دفتر ناسته ورشوې خبر پاڼه وایي په وجل شو کې 8 عام کسان او د امنیتي ځواکونو 6 سرتیري شامل دي. د خبر پاڼې تر مخه په عامو کسانو کې 3 ښځې او 2 تنکي ماشومان وجل شوي دي. افغانستان کې تیر ماښام نږدې 9 بجې د خوست په زاړه هوایي ډګر چې د چیپمن په نوم د امریکایي ځواکونو نو اډه پکې ده ځانمرګي موټر بمی برید شوې ده. د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت مشال ریډیو ته ویل چې ځانمرګي بریدګر د بارودو ډاک خپل موټر د چیپمن لویدیزه خوا کې د عام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتي پوسټې له دیوال سره وجنګاوه. په دې پیخه کې 2 امنیتي سرتیری او 11 عام کسان جوړ شوي هم دي. د خوست والی په سختو ټکو کې د دې پیخه غندنه کړې ده. تر اوسه د دې برید پلا چا په غاړه نه اخیستې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 3250 پولینګ مرکزونو د روانې میاشتې په 13 نیټه دوباره د انتخاباتو امر کړی دی. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن مشال ریډیو ته ویل چې دا دوباره انتخابات به د پوز په نگرانۍ کې کیږي. نوموړي زیاته کړه
های کورٹ په 3 باندې هفته ورکړل او الیکشن کمیشن په 5 باندې الیکشن ونه کړی شو. بیا په 9 باندې های کورٹ سټے وکړل او چې الیکشن کمیشن به اختیار دی چې ریپول کوي. نو موږ په نظر ته درته کېدای شو ډیټ خو دی خو د اختر د وجنه موږ ډیټ 30 جولای فکس کړی دی.
د یادونه ول دا چې د مئی د میاشتې په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي او اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت باندې په دې انتخاباتو کې د درغلۍ تور پورې کړی وو. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 وجلې دي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل دغه پیښه چې 13 شپه لري پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې په کې د امنیتي ځواکونو 15 جوبل شوي هم دي. د دغه چارواکي په وینا امنیتي ځواکونه په سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیاتو لپاره روان وو چې د وړاندې نه دغلته خښ کړی شوی بام پرې چاودلې دی. د دې پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د اسلام آباد په شمول د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې په دریابونو او ډیمونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو د محکمې تر مخه د دې بارانونو له وجې د نوخار سره نږدې په کابل دریاب کې د منځنۍ درجې سیلاب دی او داراز د سواد دریاب کې هم د ښکته درجې سیلاب دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش خلاف د سیمه ییزو هیوادونو ګامونه کافي نه دي. نوموړي د شنګای همکاري تنظیم د غونډې نه ستنېدلو په وخت پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل یا د وسلوالې ډلې د بهر نه افغانستان ته راغلې ده.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمی کند. داعش از دیگه نقاط به
داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لک تر لګه له روسیې څخه 1.5 کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي حکومتونه ډېر سست خوځيږي.
خغلی اشرف غنی زیاته کړه په کار دي چې د سیمې هوادونه په ګډه د داعش خلاف مبارزه وکړي. د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو د سفارتکارانو ترمنځ په ویانا کې مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته پورې په دې مقصد جاری و چې د تهران د اټومي پروګرام په سر کومې حتمي لوزنامې ته ورسیږي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې هڅه کیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړی شي او په بدل کې یې د دې هیواد خلاف لګېدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شي. د مذاکراتو د موجوده لړۍ چې د سبا باندې دوو هفتو راهیسې جاري ده، پکې دواړو خواوو درې ځله ځان ته په خپله اخیري نیټې ټاکلي او بیا یې غځولي دي. خو د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ناوخته وویل چې نن یعنی د جولای د 14 نه به دا وار اخیري نیټه نه غځول کیږي. د یوروزون چارواکو یونان ته ویلي د باور بحالولو لپاره د زر تر زر اصلاحات وړاندې کړي چې دا راس په مالي توګه د دغه هیواد د ژغورنې لپاره خبرو اترو ته زمینه برابر شي. په نتیجه کې یې یونان چې د دیوالیه کېدلو په حال کې دی په یوروزون کې د پاتې کېدلو لپاره یې ګامونه پورته کړی شي. پرون په برسلز کې د بیړني خبرو اترو په وخت د یورپ مشرانو او د نورلس رکنی یوروزون وزیرانو وویل دوی به ډیر کوشش کوي چې یونان په یوروزون کې پاتې شي. په دغه موقع د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویل د یوروزون نه د یونان وتل به د یورپ لپاره ماتې وي او په کار دی چې مخنیوی وشي. او وروستی خبر دا چې په روس کې د پوځ استوګنځای د غورځېدلو له وجې لږ تر لږه 12 پوځیان مړه شوي دي. پرون د سایبیریا د اومسک ښار سره نږدې د نیم پوځي ځواکونو د دغه بیرکونو د غورځېدلو په پیښه کې 19 کسان جوبل شوي هم دي. د روس د دفاع وزارت ویان د مرګ جوبلې دا خبر وروسته له هغې جاري کړو چې بېګا ټوله شپه د ژغورنې کارکوونکو په ملبه کې د پیښې ښکار شوي کسان ولټول. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زمونږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوي.
د پینډي الشیخ کرنسی اکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 55 پیسې غستې کیږي او په 102 روپې 70 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 158 روپې او 158 روپې 55 پیسې. یو یورو په 114 روپې 60 پیسې او 114 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او 35 روپې 15 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 1 پیسې او یو روپې 3 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 215 اغستې کیږي او 208 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 9 او کم 14 درجې، پېښور کې 8 او 30 او بنو کې 21 او 28 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د موسم او کرنسي حال تاسو اوریدو او دونکو ته زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. د افغانستان په خوست کې بمی برید د ښځو او ماشومانو په ګډون له 150 ډیر کسان وژلي دي. الیکشن کمیشن وایي په 150 نیټه بعد پښتونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو بیا انتخابات کوي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنت هم اصولي فیصله شوې ده او پولیس په هم ښه ډېر دي چونکه سټیشن تعداد کم دی نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کېږي.
افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی وایي افغانستان ته د داعش وسلوال د نورو هیوادونو ناراضي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به
د بلوچستان په تازه سیاسي صورتحال هم معلومات درکو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو لکه څنګه چې مور د افغانستان په خوست ولایت کې د یو موټر بم برید په نتیجه کې له 150 کسان وژل شوي دي. په دغه اړه باندې تازه معلومات تخلو دا وخت سره د سیمې نه زموږ همکار نقیب الله الوخیل د ټلیفون په کرخه دی. الوخیل صاحب تاسو ته ستړی مشو یم. نجیب الله الوخیل صاحب خا بخنه غواړو د ټلیفون لیک ښکته شوی دا دوی سره رابطه کوو چې تازه معلومات تی واخلو. دا وخره سره دا بل راپور دی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویلی دي چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. نوموړی زیاته کړې ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال افغانستان ته د نورو هیوادونو نه راځي په دغه اړه د احمد تکل راپور.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې له ګډون وروسته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نکته اولی است که داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به افغانستان
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لږ تر لږه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځېږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي، څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړه چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونې په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړې. ښاغلی غنی وویل د دې سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرحه وړاندې کړه، څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې.
احمد تکر لاپور راکو اوریدونکو او اوس ورزو خوستا نجیب الله الو خیر له صدر ټلیفون پکر خدی د غلطه بیګا ما خام د ترهګری یو پیښه شوې ده، یو بریټ شوې ده چې په نتیجه کې لدیر شوډر کسان وجل شوې دي. دا وخت ورتهال صدې الو خیر صبر سره دی. الو خیر صاحب، دغه پیښه په اړه ته تازه معلومات وای او دا سره پورنن دي چې په دې کې د وجل شو کسانو شمیره ډیره شوې ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تیر ماښام د خوست ښار د خوست ښار لویدیځ لوري ته د چاپلین په پوځي اډه باندې چې مخکې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه وه، اوس هم دوی پر ارتباط لري. دلته د موټر بم برید شوی، وروستي ارقادادو ارقام چې د خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت مچل وډې سره شریک شول. دوی وایي چې تر اوسه پورې دوی ته کره معلومات چې دي هغه 8 نفره وژل شوي دي او 9 نفره زخمیان دي.
ها، یعنی تر اوسه پورې 8 کسان دي یا دي چې دا په دې کې وژل شوي دي او 9 کسان ټپیان دي.
همدا اعداد ارقام دي. موږ نن ځینو سیمو ته لاړو چې د یوه یو کلي زیات کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. موږ نن همدا شېبه کاروانسرای ساحه کې وو. کاروانسرای داسې وسا ده چې د یوه کلي شپږ نفره په کې وژل شوي ول، او بعضې داسې معلومات هم شته چې د بوجیانو د قوم چې هغه پوریان هم ورته وایي، د هغې تر 15 نفرو زیات چې په هغه کې ماشومان هم دي، دوی د لاسي کاډي کې وو، ریکشا گاڑی کیو هغه په سیمه شهید او دا کې تر 1500 زیات هم دا
صحیح
ګوجیان چې دا زړه دا وژن شي دي.
صحیح ډیره مننه کوم خورز د لغوړ ملو خیل صاحب. دغه و نجیب الله لو خیل مونږه تازه معلومات راکولم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه دې ونیسي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار ویلي دا ډله او سمحال له امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. تفصیل خان محمد سین راکوي.
مشرانو جرګې غړي وای ننګرهار ولایت لدې لامل چې له پاکستان سره نږدې ده د داعش فعالیتونه پکې زیات شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي.
طالب او داعش تقریبا لس دولس ورځې کېږي متحجه جبهې جنګونه روان دي په مختلفو ولسوالی ولایت ننګرهار کې داختونه د اشتار دو او غټ ټولونو د هوانونو خلکو په کورونو کې لګېږي، عوام خلک هم کوي شیانې دي، خو حکومت سکوت کوي. غوښتنه مو د حکومت نه دا ده چې مختلفو ولایتو کې د خلکو نگراني رفع کړي او د دې ستونزې د حل لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وای په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزوري کړې ده. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانې هغې ته ډېر تاوان رسېدلې دی، هغوی ډېر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي، خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه باندې خیبر پښتونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو کې بلدیاتي انتخابات کوي. الیکشن کمیشن وایي د انتخاباتو په موخه د امنیت پر ځای کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار احمد الله نور معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وه چې ادارې په دې 325 پولینګ سټیشنو د روانې میاشتې په 15 نیټه دوباره انتخابات کول غوښتل، خو پېښور هایی کورټ په 3 نیټه دا انتخابات وځنډول او په 9 نیټه یې درخواستونه خارج کړل او وی ویل چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي ووټونو لپاره نوې نیټه وټاکي. نوموړي زیاته کړه
په 9 تاریخ باندې هایی کورټ سټی وکړل او وی چې الیکشن کمیشن به اختیار دی چې ریپول کوي. نو موږ
مشال ریډیو چکلا د انتظاماتو په خلا د خورشید عالم نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا چې انتظامات یې مکمل کړی دي او دا انتخابات به د فوز په نگرانۍ کې کیږي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنت هم اوسوري فیصله شوی ده او پولیس په هم ښه ډېر یې چونکې پروسیشن تعداد یې کم دی، نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کېږي. کم زمونږ چې دا تخلاق ته چې د پروسیشن په دونه ایریا کې به کمپین نه چلې، اسلحه به نه شو کې، داسې نور سیسی هغه به برقراری.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو قریبا هر یو ګوند اعتراض کړی و، خو د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی.
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیا ری جوړیږي او هغه روایت دا دی چې هغه خلک چې کوم شکایت لري د الیکشن باره کې او هغه شکایت جایز ثابت شي، نو هغې الیکشن کمیشن نوټس بھی ہو جائے په نتیجه کې چې دوباره انتخابات کوي. دې نه مخکې به خلکو اعتراضات لرل، خلکو سره به ثبوتونه وو، خو له هغې به دغه رنګه نوټس نه ایستو او په یو بانو په بل باندې به هغه کیسونه ډسمس شو.
د یادونې دا چې د روان کال په 13مه مئی په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف، اتحادی ګوندونو، جماعت اسلامی او پاکستان جمهوریه اتحاد په شمول نورو سیاسی ګوندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلی او بد انتظامی تورونه لګولی وو او غوښتنه یې کوله چې په صوبه کې د بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان حکومت یو پلاوی په لندن کې میش له خان قلات میر سلیمان داود سره د لیدو لپاره لندن تروان شوی دی ترسو نوموړی په دې راضی کی چې بیرته پاکستان تراشي. یاد پلاوی په داسې حال کې لندن ته روان شوی دی چې د دغې صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوس هم له روس څخه لندن ته رسېدلی دی. خدیندور ناصر په دغه اړه تفصیل راکوي.
د بلوچستان د صوبای حکومت په خوښه د دغې صوبې یو پلاوی چې پکې ایالتي وزیران شامل دي په بهر کې میشت له خان قلات سره د لیدو لپاره لندن ته روان سوي. ځینو حکومتي سرچینو چې نه یې غوښتل نوم او ژغ یې خپور سي، مشال راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې ایالتي وزیران نواب محمد خان شهوانی، سردار اسلام بزنجو، خالد لانګاو شامل دي او کېدلی سي چې مشر وزیر نواب ثناءالله زهرا هم ملګري وکړي. د حکومت لخوا دا پلاوی لندن ته په داسې وخت کې روانېږي چې هلته د همدې صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ له مسکو څخه لندن ته رسېدلی او د ځینو سرچینو په خبره د نوموړي په مشرۍ کې به یاد پلاوی له خان قلات میر سلیمان داود سره ویني او په دې به یې راضي کوي چې بیرته پاکستان ته راسي. خان قلات میر سلیمان داود چې شاوخوا 8 کاله وړاندې یې پاکستان پرېښی او په لندن کې میشت شوی، له همدې وجې یې شمار د آزادي غوښتونکو بلوڅو مشرانو په ډله کې کېده. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال او د چارو کارپو انور ساجدي بیا وایي خان قلات یو سپین ږیری مشر دی خو په سیاسي ډګر کې چندانې اثر نه لري. خان قلات د یو سپین ږیری بلوڅ مشر په خاصه توګه د یو قبایلي مشر په حیث نوم او اثر لري، لیکن نوموړی په سیاسي ډګر کې هیڅ اثر نه لري. دا بیل خبره ده چې هغه پاکستان پرېښی او هلته یې د بیلتون پالو په حق کې ځینې خبرې هم کړې چې د خبرو تر حده خو صحیح ده، لیکن په عملي توګه یې د بیلتون پالۍ په ډګر کې هیڅ ونډه نشته. که چیرې یاد پلاوی د خان قلات په بیرته ستنېدو کې بریالی سي، نو آیا په بلوچستان کې پر روان تاوتریخوالي او د بلوڅو پر ستونزه به یې کوم اغېز وي او که یا؟ انور ساجدي یې په نه کې ځواب راکړ. د خان قلات بیرته راتګ خو شاید حکومت ته څه توپیر ولري، لیکن د بلوچستان پر حالاتو به یې هیڅ اثر پرې نه وزي. د ویلو وړ ده چې خان قلات میر سلیمان داود په 2016 کال کې د نواب اکبر بوکچي تر وژنې وروسته پاکستان پرېښود چې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره لومړی د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، بیا د پیپلز ګوند او وروسته د روان حکومت په واکمنۍ کې هڅې پیل شوې چې هم اوس نوموړی په لومړي ځل له کوم حکومتي پلاوي سره لیدو ته آماده سوی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانو لړۍ روانه ده. کوم چې د بارانو لړۍ روانه ده او په دغه اړه باندې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو او قبایلي سیمو کې به د بارانونو له وجې یوازې په کابل دریاب کې د اوبو کچا اوچتېږي. دغه شانتې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ځینو ضلعو کې په خوړونو کې هم د سیلابونو د راتګ امکان شته. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله پراپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پیښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیره اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو لړۍ به د راتلونکي څلور ساعتو پورې دمې دمې سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حق له مشتاق شاه وایي
کابل ریور په میکسیمم پیپل نه دی چې هغه ته مونږ سلابي کې سیر پیل شو او خوړونو کې هم چانسز دي چې اوبه راتلی شي. نوخار او سوابی کې بعض ځایونه او سوات کې او هزاره ډیویژن کې مشرق کې خاص کر خوړونو کې سیندونو کې اوبه راتلی شي. دې نه علاوه ډی خان کې هم بعض علاقو کې چانس شته. کوهاټ کې هم بعض ځایونو کې خوړونه راتلی شي او کرک او مروت کې هم بعض ځایونو کې خوړونه راتلی شي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم یو چارواکي ریاست کریم نه چې کله مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نوموړی وایي
موږ ته داسې قسم د غراشي د میټ افس نه یو میسج موږ جنریټ کوو. هغه میسج دی یو موس دی دیس از دلار کی او بیا دې موږ فکس هم کوو. بیا تلته چې کوم ارنجمنت دی بیا دې کوي. بیا تحصیلدارانو د دې کوم قطع عمل را دي نو هغه ولي کی او هغه شي کور
دی. د یادونه دا چې د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې د بارانونو لوجه درې کسان وجل شوې دي او 15 نور جوبل شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د انرژي د چارو کارپوهان وایي یوازې د پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د 8000 میگاواټه بجلی پیدا کولو صلاحیت شته، خو د حکومتي پالیسیو د کمزوریو او سیاسي عزم د نشتوالي له کبله د سیمې ولس د بجلی د بحران سره مخ شوی دی. په دغه اړه د راپور ته ستاسو پام راګرځوم. داسې قسم آوازونه نن سبا په پښتونخوا کې په عامه توګه تر غوږو کیږي. گرمی ډیره ده او بجلی نشته چې لکبلې نه یوازې اقتصادي او صنعتي هلې ځلې اغیزمنې شوې دي، بلکې ولسی ژوند هم د ستونزو سره مخ شوی دی. په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لویه برخه په خیبر پښتونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي، نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رصد نظام ډېر زور دی چې لکه بلې د بجلی لویه برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي. نوموړی وایي
د بجلی دا نظام چې زمون کم دی کنه، په یوازې په پښتونخوا کې نه، په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر پخوانی پرسوده نظام دی. تو زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی، تو زمونږ سوره لاینونه دی، اغه لاینونه اغه خپل ټایمونه پوره کړی دی. دا افسوس خبره ده کنه دی چې مونږ چری هم چرته په خپل بجټ کې چری هم چرته د بجلی د پیداوار د پاره ته پیسې نه دي منځوري کړی، نه يهودي دي کنه، صرف بس دا غي د اپریشنل او د مینټیننس کاست ته پاره حکومت پیسې دی. خو چری هغه یو داسې کا مضبوطه د بجلی منصوبه جوړ نه کړل چې دا غي د لاسه ملک ته مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلی دي.
د پرمختیایي چارو کارپوه شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلې کړی دی. نوموړی زیاتوي
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډیسنټرلایزول غواړي. د ډیسنټرلایزیشن بیا خپل شي، لکه د مثال په تور کې خیبر پښتونخوا ته یو په خپل د بجلی د پیدا کولو او د انتظام وخت ورکی، نو دغه بیا بجلی ډیره پارزانه پیدا کوي، پارزانه به خرڅه، نو ډیر ډیر شي کارخانی کاروبار نو بدیا لکه درای شي. هغه لکه کارخانه دار هغه د نغواړي، هغه د سنټرلایز ساتل غواړي. نو د اتلسم نو ترمیم نه وروسته زمون چې کم د دې وطن کم سیاسي لیدران دي، کم نور داسې سیول سوسایټی نه پکار دي چې هغه دا خپل دا واک واخلي او بیا دې بیچکه په پنجاب دې بجلی خرڅې پچین نیم خرڅې د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي.
د ایکسپریس ټریبیون د راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قومي ګریډ کې د 10000 میگاواټ بجلی اضافه وشي. خو کارپو شوکت شرار وایي که چېرې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملي ګامونه پورته کړي، نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټ بجلی پیدا کیدی شي.
په دې باندې اوس په لهر نه دی، دا هم ټیکنالوژي ده چې کوته ډیم نه جوړې نه دی، لهرونو نه هم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي، والا ډیم جوړېدی شي. دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی، ایون په نور کې ډېر څه سپارټ چې هلته کې مستقله هوا چلیږي، د نور نه د بجلی چې نو ډېر لوی صلاحیت دی. جی آی زیډ والا یو سروې د نن ډېره مخکې کړې وه په دې نار ملکن ریجن، په دې کې د 48000 میگاواټ بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی.
د یادونې وړ ده چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر لسو ګنټو ډېر د بجلی لوډ شیډنګ کیږي او په لرې پرتو غریزو او قبایلي سیمو کې خو د بجلی نشتوالی تر 24 ساعتونو رسی، چې له کبله په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چې دا زمين لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اور دن کو درنگ شبے لا پختونخوا کی د گرمی دو لستی میں بجے کی دن کی منور شان اب مہم خبروں اور خبروں رسترت د قامی او نڑیوال مطبوعات نا مہم برخے اڑان دکھو
د افغانستان د خوست ولایت په موټر بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 33 تو تر رسیدلې ده. د چارواکو په وینا په دې کې 20 عام کسان او د امنیتي ځواکونو شپږ سرتیري وجل شوې دي. چارواکي وایي چې په عامو خلکو کې درې ښځې او 12 تن کې ماشومان شامل دي. په دې پیښه کې 12 تن امنیتي سرتیري او 11 عام کسان جوبل شوي هم دي. د دې پیښې ذمہواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 325 پولینګ مرکزونو د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوباره انتخاباتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې د مې د میاشتې په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت باندې په انتخاباتو کې د درغلۍ تور پورې کړی وو. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وجلي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دغه پیښه چې تیره شپه لرې پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې په کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه جوبل شوي هم دي. تر دې مهال د دې پیښې پړه چا په غاړه نه راخیستې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش خلاف د سیمه ییزو هیوادونو ګامونه کافي نه دي. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل یا د وسلوالې ډله د بهر نه افغانستان ته راغلې او په کار دي چې د خاتمې لپاره یې د سیمې هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. او د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو د سفارتکارانو ترمنځ په ویانا کې مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته پورې په دې مقصد جاری وو چې د تهران د اټومي پروګرام په سر کومه حتمی لوزنامې ته ورسیږي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې حاصل کیږي چې د ایران د اټومي پروګرام محدود کړی شي او په بدل کې د دې هیواد خلاف لګیدلې نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شي.
مهم خبرونه مو ورده اوردونکو چې منور شاه وړاندې کول او سورز اسلام آباد ته چتر زم همکارې رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکې په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سعید اورکزی خپلو دېرش ملګرو سره وژل شوی دی. ادارې وایي په افغانستان کې د ډرون دا درېمه لویه حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سعید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولی وو. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې د اختلاف په اړه تقسیم معامله روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امورو افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف له وجې داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لویه خطره ګڼي. نو ځکه امریکي داعش خلاف خپلې کاروایانې تیزی کړي دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 25 نور ملګرو سره وژلی دی. ادارې وایي یو تنظیم د بهرني مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشي تللی. خو کتل دا دي چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غوندې تنظیم ته یې ملاتړ حاصل دی او ورته وسله، فوجي تربیت او مالي امداد ورکوي. وایي چې د دې تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نیټو او چین په یو ځای حکمت عملی جوړ کړی او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټول منطقه کې خورې دي شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملک کې د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوجه چې د اولس د معمول ژوند متاثر شوی دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې یو اړخ ته د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل اړخ ته اولس ثوابدار اهلکارانو نه اهلي او ناقصه منصوبه بندۍ نه شوی نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 250 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایې د عمل جاري ساتلو سره سره بند بجلیګرې او اوبو نور او کولې نه بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو زر کار پکار دی چې ولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخیر کې لیکي درې درې نیم کاله تېرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به ولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د ولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈرنس پان لکھی دی چې د کال 1992 راهیسه د پاکستان هر حکومت دا دعوه کوي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 4% به تعلیم باندې خرڅ کړي، خو تر اوسه په دغه اړه باندې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړل شوي چې له کبله هیواد کې د تعلیم سیکټر له بحران سره مخ شوی دی. بلخوا ای پی خبری جانس لیکلی دی چې افغانستان وایي د داعش ډلې مشرانو په وجنه سره په دې هیواد کې دغه وسلواله ډله کمزوري کړې ده. د دغه دواړو راپورونو مهم ټکی له اسرار الله مومند اورو.
د پاکستان ډان وسپانه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورت کې راغلې چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشریزه کې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویې ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د ده په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملي بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا لدی ښکاري چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 4% به په تعلیم مصرفوي، او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه همدغه خبره کوي. او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې د 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی. او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ڈی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوی. که چیرې د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچه د خرچو سره پرتله کړل شي، نو دا هیواد د 10% نه هم کمې پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یوه نړیواله اداره په خپل رپورټ کې وایي پکار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همدارا د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2023 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری اجانس په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه له منځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباکل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړی چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایی برید کړی. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپله ځمکه د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د امریکا د فوج مشر جنرال جوزف ډنفورد وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار ډېر مهم دی او باید د دغه هیواد سره همکاري وشي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی چې مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
د امریکا یو پوځي جنرال وایي دوی په پاکستان کې درې مهمې ستراتیژیکي ګټې لري او باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار وکړي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي جنرال جوزف ډنفورد چې تمه ده د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمین وټاکل شي وایي امریکا او پاکستان کولی شي په ګډه د ترهګرو ډلو او په خاصه توګه القاعده ته ماتې ورکړي. په سیمه کې امن پر ځای کولو او اټمي وسلو د نه خورېدو لپاره په ګډه کار وکړي. امریکایي سینټ یوې کمیټې ته په خپله وینا کې جنرال ډنفورد وویل امریکا او پاکستان یو پر امنه افغانستان غواړي او دواړه هیوادونه پر دې پوه دي چې په افغانستان کې امن د سیمې د امنیت لپاره ضروري دی. هغه وایي د پاکستان سره ښه تعلقات د امریکا په ګټه دي او امریکا باید د پاکستان سره د ښو اړیکو پر مخ بوتلو لپاره همکاري وکړي. جنرال ډنفورد هم وایي پاکستان له دوی سره د القاعده خلاف عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې ترهګرو ډلو خلاف عملیات ترسره کړي دي چې له وجې ترهګرو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا خلاف جنګیږي نو باید له ماتې سره مخامخ شي. د سینټ د دغه کمیټې سره په خبرو کې جنرال ډنفورد هم وویل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی او په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو کولو کې دغه هیواد یو ښه رول لوبولی دی نو باید ستاینه یې وشي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه پر دې کار کوي چې څنګه تعلقات ښه کړي او په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
ډانورس پاړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید حقانی ډلې شامل کړل شي او کابل لا د مذاکراتو په لړ کې ټولې وسیلې کارول پکار دي. لیکوال لیکي چې د افغانستان د سولې خبرو ته لوی ګواښ د طالبانو ترمنځ داغي خپلمنځي اختلافات دي. دغه لیکنې مهم ټکی د انیسا اجمل ناور.
ډان وسپانا په یو مقاله کې لیکي چې په مری کې د امن په خبرو کې حقانی ډلې ته برخه ورکړل شوې ده. خدا لا معلومه نه ده چې حقانی ډله به د امن په پروسه څه اغېز ولري او کنه. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د حقانی ډلې شاملېدل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې یاده ډله د افغانستان په وسلوال فعالیتونو کې مهم کردار لري. مکالله کې دا یو مناسبه وخت دی چې حقانی شبکه د امن په بهیر کې شامل کړل شي او کابل لا پکار ده چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لړ کې موجودې ټولې وسیلې پکار راولي. مکالله کې د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات امن ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د طالبانو د سیاسي څانګې او د جنګیالو قوماندانانو ترمنځ اختلافات روز تر ورځې لا نور څرګندېږي او هغه وسلوال چې د جنگ په میدان کې دي ډېر تنگ نظره او کمزوري سیاسي فکر لري. ډان لیکي په جګړه کې ښکېل قوماندانان د ښاري ژوند نه زیات خبر نه دي او تر دې چې د افغانستان د ښارونو د ژوند ځواک په اړه هم زیاته پوهه نه لري. دغه قوماندانان داسې فکر کوي چې له واک سره په کابل قبضه کولی شي. مقاله د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې زیاتره جنګیالو قوماندانانو دړکه ورکړې ده چې که د طالبانو سیاسي څانګې له کابل سره د امن مذاکرات ختم نه کړل نو یا خو به بله ډله جوړه کړي او یا به له داعش سره یو ځای شي. د مری د سولې د خبرو څو ورځې وړاندې د افغانستان د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار له داعش ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې داسې هم څرګندېږي چې په افغانستان کې داعش ډله د یو دویم او زیان رسوونکي ځواک په توګه مخې ته راځي. ډان لیکي په افغانستان کې غیر ریاستي برخوالي ډلې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره داعش ډله کارولی شي. مقاله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د افغانستان په جګړه کې د مهم کردار لرلو صلاحیت لري او دا ډله به د خپلو مفاداتو په لړ کې خپلواکه او سخت دریځ وي. د لیکوال په خبره له داعش ډلې سره د کوم قسمه امن بهیر پیلول لږ تر لږه دا مهال له سوچ بهر خبره ده. رسپانه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي نه یوازې له حقانی شبکې سره د خبرو په حق کې و بلکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سره په 2013 کال کې نیخ په نیغه ملاقات هم کړی و. ډان لیکي د خبرې ته هغه مهال دومره خاص اهمیت ورنه کړل شو او واشنگتن په فوري توګه دا وړاندیز رد کړ. خو د مقالې په خبره اوس حالات بدل دي او دا مهال کابل سره نور ازادي هم شته چې یوې وسلوالې ډلې سره خبرې شروع کړي. د امن په بهیر کې د حقانی ډلې د نیخ په نیغه شاملېدلو امکانات زیات روښانه دي. لیکوال د پاکستان په حواله لیکي چې پاکستان ته بیا په کوټه شورا اثر اچولو کې زیاتره له دې وجې مشکلات دي چې د طالب قوماندانانو ترمنځ داخلي اختلافات شتون لري. د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د کوټې شورا طالب قوماندانانو پرتله پاکستان پر حقانی ډلې زیات اثر لري او د هغې له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو په لړ کې پاکستان مرسته کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
فرایډی ټایمز مجلې د پښتونخوا په سواد دره کې د امن کمیټو په غړو د هدفي بریدونو موضوع راخسته ده. په راپور کې راغلی دی چې د کال 2014 نه را په دیخوا په سواد کې د امن کمیټو شپږ ویشت غړي وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو. فرایډی ټایمز په سواد کې د امن کمیټو د یو شمېر غړو او ځایي خبریالانو د معلوماتو په اساس لیکي چې په سواد کې د پوځي عملیاتو نه وروسته د امن کمیټو غړي سپین روبي او پولیس سرتیري د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. په سواد کې د امنیتي ادارو لخوا د 225 مشرانو په مشرۍ د کلیو دفاعي کمیټې جوړ کړل شوې دي چې تر اوسه پورې د کلیو په کچه امنیت ټینګ ساتلې دي. خو هغه وسلوال چې د پوځي عملیاتو له کبله د سوات نه تښتېدلی وو اوس یې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې پناه اخیستې ده او د هغه ځای نه د بریدونو منصوبه بندي کوي. مجله د سوات قومي جرګې د یو مشر د خولې لیکي چې د بریدونو له کبله د هغوی ولسي ژوند ډېر اغېزمن شوی دی او په ډېرو موقعو له خپلو کورونو بهر نشي وتلی. د امن کمیټو او جرګو مشران وایي چې په ښکاره طالبان نه ښکاري او په هر ځای کې امنیتی سرتیری وجود لري. خو عجیبه خبره دا ده چې بیا هم وسلوال د هدفي بریدونو په کولو کې بریالي کیږي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې به ویره او بی یقیني هله له منځه ځي چې کله امنیتي ادارې برید کوونکي ونیسي او سزا ورله ورکړي. یو ځایي خبریال مجلې ته ویلي چې اوس هم ځینې مشرانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ترلاسه کیږي. د سواد د پولیسو مشر سلیم مروت وایي چې پولیسو تر اوسه یو شمېر مشکوک کسان نیولی دي چې پلټنې ترې روانې دي. د فوځ چارواکي بیا ادعا کوي چې یو شمېر مشکوک وسلوال نیول شوي دي چې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې اورېدل کیږي.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ڈال کا اونڈے ہوتا ہوا ہے یا اردو کے شان گھر ہو یا وٹ پائل ہو سر باندھے جکم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو.
پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا زے ونٹر کیپٹل جی ہو نہ بے خور اور سمر کیپٹل کابل.
دا ہر گل پورس پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاوکم یو لس بجے.
د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول هیواد کې په یو ورځ د اختر منظر لپاره د خیبر پختونخوا حکومت او مرکزی حکومت د یو بل سره تماس نیولې دی او د دواړو خواوو د رویت هلال کمیټو غړو هم د یو بل سره خبرې کړې دي. په دغه اړه باندې له پېښوره شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اوقافو او مذهبي امورو صوبای وزیر حبیب الرحمن مشال اډو ته وویل چې په ملک کې د یو روزې او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلی دی چې د پیښور نه د هم په مرکزی هلال کمیټې کې نمائندگان شامل کړي. بل دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبای حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی دی چې داسې یو قانون سازی دی وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روزې یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزی رویت هلال کمیټې
مذہبی امور وزارا سیکرٹریان مرکزی وزیر اسلام آباد کی منگا روزہ کے منگا دا تجویز کر منگی قانون سازی کو جزا سزا نظام نے نافذ اخلاق شریعت پر رہنا کے مسئلہ میں نے وہاں سے حاصل بات سکی یہ قانون قانون مطابق مطلب فیصلے کی.
مقامی دا مسجد قاسم علی خان زونل هلال کمیټه سره تړلې دا چرسدی جمعیت علماء افغان هلال کمیټه یو ناظم مجید گل مشال لیډو ته ویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې گواهان نه دی منلې.
حکومت سرا ہر کال روزہ رہی وزیر اوقاف سرا جمنگ جمنگ دار منو چرا چیئرمین دے دا ہلال کو میں دے مشر دے منگ دے ماتا سانی منگ دے خبر منو شدید شریعہ خیر عالمان کو نازی مشمان دی مفتیان دی مشائق دی او دې بیان مونږ نو که تاسو نه یې دل ته خدا ایمان خو نظر کې پدې خبره باندې چې کله غلط دی وي دا غلط دی دا اشی کاجر کو ذات زېما او دې کوم ایمانی دې تاسو باندې کوي
نو موږ ځاتا کلا چې خپل تسلی لپاره باید مرکزی رؤیت هلال کمیټي خپل نماینده دلته راولېږي او یادې د دوی نماینده حل تکي ځان لر او غواړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
په مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې تر دې دمه 224 سکولونه د طالب استوارو لخوا په بریدونو کې ړنګ شوي دي چې د چارواکو په وینا نیم سکولونه پکې بیا ودان شوي دي ولې په دغه دواړو سیمو کې 8211 ماشومان د سکولونو نه بهر دي یعنی د سکولونو ته نشي تللی په دغه اړه باندې نور تفصیل د شنواز ترکزی پر راپور کې اورو
په مهمند او باجوړ قبایلی سیمو کې تر دې دمه 224 سکولونه چې پکې دوه سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا ړنګولی شوي وو ولې په دغه دواړو سیمو کې 8211 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته د راوستلو لپاره مهم روان کړی دی په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابي راغلې ده دغه پوښتنه مې د کود محمد ایجنسۍ د صفت ګړۍ د یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان وکړه
مخکې تقریبا چې 80-90 وستي کوسال په شاداسي تقریبا په دغه درسه ده کله کې کوسابو کوساور سره رابطه کوو نو دا غو ځوانې چې کومه ده زمون تعداد کې اضافه شوی ده
تعلیمي چارواکي وای چې په دوه قبایلی سیمو کې د نیم نزيات اړنګېدل سکول نه بیا ودان شوی او چې کوم لا هم اوران دي نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شو ودانی او یا په خیمو کې روانه ده نو دا به څومره مشکل وي چې کله یې ماشومان هم داخل شي او ودانی هم نه وي او د باجوړ ایجنسۍ د خار ډیګری کالج د لیکچرر شفیع الله نامې دغه پوښتنه وکړه
په یو سکول کې 1200 ماشومان دي او 200 شران دي وته نو خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی نو بل دې د وجه نه اکثر کم دی ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونه ته نه ځي نو که دا مسایل د سکولونه نه د سکولونه دی وبنه لري نو ماشومان به دا شان ډرافټینګ کیږي او دا به کم دی ورځ ورځ به ډیر شو سیوا کیږي بلکې کمی کی بنم
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي لکه په محمد ایجنسۍ کې هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک سکولونه آباد کړي د دغه تنظیم مشر حیدر سید مشال ریډیو ته وویل
دوه تحصیلونو کې موږ سپیشل سکولونه موږ جوړ کړي دي په پنډیالۍ او په پلانغار کې دي کې شپږ سکولونه په پنډیالۍ کې دي او څوار سکولونه په پلانغار کې دي په دې کې دوه سکولونه د جینو الکانو لپاره دي او دیارلس سکولونه د جینکو لپاره دي
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي شیرین زاده د ګردۍ هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
او په دې باندې باقاعده پروګرام شوی چې ماشومان چې دي په سکولونو کې داخل کړي چې یو ماشوم چې هغه عمر 15 کال تر رسیدلی وي هغه ستاسو په داخلو کې پاتې نه شي او سازان هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډېر ښه چلولی دی
نو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخیستل شي د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته ویل
د پاسو زم ډیر مرسته ده او هغه هم د ډیر سکولونو د بیا ودانۍ کې دي هغه کې کافي حد پورې په ډیر باندې کار شوی دی او په څه باندې روان دی دغه سي زمونږ د دوبای حکومت چې دی وعده کړی و چې مونږ به تاسو ته په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرست فند دی هغه هم مونږ سره وعده کړی و چې مونږ به تاسو ته په دې مت کې دی نو به تاسو سره مرسته کوو
او فضل الله ویل چې تعلیم د امن سره ممکن دی نو اوس په سیمه کې امن راغلی دی او حکومت لګیا دی چې پله او د بهرونو هوادونو په فندونو باندې لنګول سکولونه ودان کړي او نوې سکولونه هم جوړ کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
شنواز راپور مورد اوردونکو په خیبر پختونخوا کې یو شمیر تعلیمي ځوانانو د سټولنې جوړې کړې دي چې د غي په وسیله باندې غي د بیوزله خلکو سره امرستې کوي په دغه اړه باندې د انیسا اجمل راپور ته وغوښتو
په خیبر پختونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر ښېګڼې کارونه کوي خو دا مهال په یاد صوبه کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بېوزله غریبو او یتیمانو سره امداد کوي د مردانوال خلک په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندورې وایي چې د دوی ټولنه په مردان سله کې نه یوازې په روژه او اختر ورځو کې د بېوزله خلکو سره مالي مرستې کوي بلکې دوی د صحت تعلیم هوایي ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي دی وایي
مطلب چې کوم زموږ ماینورټیز دي هغوی سره او دې نه علاوه چې کوم ډیسیبل کسان دي مردان کې
او موږ په مسجد کې یو جلاګان راغیل لپاره موږ مرسته لګیا یو څوک دی یتیم خاني ماشومان دي لګیل لپاره موږ اکټیویټی داسې کړل چې دا ماشومان موږ د اختر په ځای مې بدرېم باندې بوزو او مردان کې کوم د سیل سفر ځایونه دي باغې کې تربیه کندرات راځي او بیا کوم د سپورټس کمپلیکس کې نو مردان د باغې کې کوم دی په کندرات کې هلته لګیل لپاره موږ د دې سپورټس پروګرامونه ارنج کړی دي او دا څنور کوم دی زموږ یو سایکولوژیست فیمل انجینیر هغه موږ غوښتل چې دې په لکه انکرېجمنت لپاره دې سره 15-20 منټه سیشنز واخلي کیس کمپټیشن دې باندې کې ورته ټوفي ورکو ای دی ورکو دې نه له موږ بوله پورا د لنچ پروګرام کړی دی
دغه سي د خبر پښتونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکي د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فصلی اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مد کې مرستې کوي. رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره دا مهال یو مرستندویه پروګرام چلوي چې په اړه یې فصلی اکبر زیاتوي.
موږ کوم یتیمان شومان دي غیر لپاره ډیسیبل دي غیر لپاره او کوم زمو سره دي کې درېم کوم خلک دي غریبانان ماشومان درې قسم خلکو ته موږ دا پیکج ورکو په دې پیکج کې موږ سره دوه آیټمز دي کپري او پیزا خو دا اوس موږ ډیسټریبیوشن سٹارټ کړی دی.
په پیښور او اسلام آباد کې د کارکونکو وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی پروژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پېښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې خوراکي مواد د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او دغه سي نور کارونه شامل دي.
زمون ټول اول دا وش موږ د خوراک دغه کوم ته په خبر کې چې د موږ د روزو کې شیدې کنه اول کې موږ د هفته کې درې روزو نو کول اوس موږ هر روز موږ کوو او که اوس کوم څه 500 چې څو خلک موږ د روزي کوو دې موږ ټول دغه د روزي نه روزي موږ ته روزي خپل کې پاک کوړه او خلکو ته موږ د هسپتالونو کې موږ ورته هغه نور شکم غریب خلک غریب عوامي مزدوران موږ یې ته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ ورکو کې موږ سټوډنټس یو نو موږ یو روپۍ موږ خپل جیب ته موږ نه اچوا.
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر خیګړی کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډز او د میډیا د کوریج کمی او د معاشري لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده. جنید خان په دې اړه زیاتوي.
چیلنجز کومتا چونکه ارګنایزیشن یو تنظیم سره د ټول لږ چیلنج کم دی نو هغه لکشن دی فاینانشل سپورت دی او فاینانشل سپورت نه علاوه د انتظامی سپورت دی ان بل بزو د مشال ریډیو ډیر زیات مننه وکم د مشال ریډیو د دریم دل دی چې زمون سره دی رابطه وکړه بلکې دریم دل دی پورې د میډیا چې کم دی مونږ ته ډیر زیات پروکاوټ دی.
د مردانوال خلق رڼا ویلفیر اورګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وایي چې باید لدوی سره دی د خیر خیګړی په کارونو کې شتمن او تعلیمي یافته خلک هم برخه واخلي چې دا شان پښتنه ټولنه د رڼا سولې او پرمختیا په لور ولاړه شي.
اوردونکو دې سره زمونږ د سهار د خبرونو پای ته رسی. زمونږ پر اتلونکو خبرونو کې بندور ملګری راځي او د لړۍ به تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خبرونو نخپل کوربه شاین بندې اجازه ورکې د الله پامان.
پلی پوید جمعت غاڑے چھے کتری کتری میں پوست توخ منکا مور ما پس پک مغبت جاڑے یا بدا بے یا پکڑم دا پختنوں سے بیچارے.